ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني د دې خبري غړې د سر موضوع په امریکا کې روان د ولسمشریزي ټاکنې دي دغلتا په ځینو ریاستونو کې رائے پیل شوې دي او په ځینو ریاستونو کې چې کله ورس شي نو التبه بیا پیلېږي خو دا محال دا د خبرونه د سر موضوع ده خو له هر سمخ کې خبرونه د مشال خبرونو سرټی کې امریکایانو په تاریخي ولسمشریزو انتخاباتو کې رائے اچول پیل کړی دي. د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره نن احتجاجي پرلت وهلې ده. په کراچۍ کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. امریکایانو په تاریخي ولسمشریزو انتخاباتو کې رائے اچول پیل کړی دي. د رایا چونو بهیر د پیښور پر وخت لنن ماسپخین درو بجو راهیسی د امریکا په ځینو ختیځو ایالتونو کې پیل شو چې په ټول هیواد کې بعد دوام وکړي. د ډیموکرات ګوند کاملا هیرس او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ د دغو انتخاباتو مهم نماندان دي. د امریکا د شماریاتو اداره اټکل کوي چې د رایا چونکو ونډه به د 2014 میلادي کال او 2016 میلادي کالونو پر تلا لوړ وي. امریکایي ولس په داسې حال کې خپل رای کاروي چې د امریکا په مرکز واشنگتن ڈی سی کې د نومبر پر 15 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوي دي. لسپینې ماڼۍ سره نږدې د کاروباري او دفتري ودانیو د خیخو کړکۍ په لرګو پوښل شوي دي. د ښار د پولیسو مشر وایي هیڅ چاته د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو اجازه نه ورکوي او د امنیت لپاره پولیس ځای پر ځای کړی دی. کاملا هیرس او ډونلډ ټرمپ پرون په پنسلوینیا ایالت کې رای ورکوونکو ته خپلې وروستۍ ویناوې وکړې. پنسلوینیا یو له هغو وو ایالتونو دی چې سوینګ سټیټس بلل کېږي، یعنی هلته په څرګند ډول وار له مخې معلومه نه ده چې ولس به چاته رای ورکوي. کاملا هیرس شپېته کلنه او ټرمپ اته اویا کاله عمر لري. د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره نن احتجاجي پرلت وهلې ده. د ابتدایي ښوونځیو د ښوونکو اتحادي مشر عزیز الله خان مشال لیډیو ته وویل چې د پېښور په جنا پارک کې روان پرلت به تر هغې روان وي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي.
درنه د پجنا پارک کې د ټولې صوبې 26,000 پرائمری اسکولونه به بندي، 1,00,000 پورې پرائمری ټیچر چې دا په دې درنه کې شامل دي او دا درنه غیر معینه مدت تک وي او بل 48 چکم دی دا به تر هغې پورې زموږ وي چې 100 پورې زموږ دا اپګریډیشن نوټیفیکیشن جاری شوی ني.
استادان غواړي چې د هغوی د دندو درجه لوړې شي او تنخواګانې زیاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په پنشن کې د اصلاحاتو په نوم دی له دوی ټیکسونه نه اخیستل کیږي. د نوو استادانو ګمارنه دی د وړتیا پر اساس وشي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو د نننی پرلت پاړه تر دې دمه د حکومت له خوا سډول بیان مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د سپرلیو په گاډي په برید کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. د کودي کورمې د احمدي شمتاڼي یو پولیس چارواکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې نن ماسپخین شاوخوا یوه نیمه بجا په بګن کې د ډاټ کمر سره نږدې له پېښوره د پاړه چنار په لور تونکو د سپرلیو پر دوو گاډو وسله والو برید کړی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. چارواکي وویل چې د ډزو حمله یو گاډی او د هغې سپرلیو ته تاوان اوخته او په دویم گاډی کې چاته زیان نه دی اوخته. هغه ویل گاډی په رسمي قافله کې نه ول خو یو څو سرکاري گاډی ورسره مل وو. په ډېر اسمل خان کې د پوسټ پر قافله برید کې یو پوځي سرتیری وژل شوی او سلور نور ژوبل دي. په ډېر اسمل خان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې په درابڼ ګندي عاشق سیمه کې نن غرما یوه نیمه بجه نه پېژندلو وسلوالو د فرنټیر کانسټبلري د ګاډو پر قافله برید کړی چې په نتیجه کې یو سرتیری ووژل شو او سلور نور ژوبل شول. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د کوز جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې په وسلوال برید کې یو پولیس او دوه ولسی وګړي وژل شوي دي. د واڼې پولیس یو مشر ډي اس پي امین وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه 11 بجې د اعظم ورسک په دژه غونډای سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو یو ګاډی پر راکټ وویشت چې په نتیجه کې د پولیسو یو سرتیری او دوه نور عام کسان ووژل شول. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې وسوالو د تیلو او ګیس د کمپنۍ درې کارکوونکي جوړل کړي. د میرعلي پولیس ثانه یو چارواکي او ځایي خلکو په وینا پرون ماښام ناپېژندلو وسلوالو د ماړي پټرولیم کمپنۍ پر کارکوونکو برید وکړ او درې کاریګر یې جوړل کړل. پولیس وایي جوړل کسان یې روغتون ته رسولي دي. د دې برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې او وسلوال هم تر برید وروسته تښتېدلي دي. پر یادې کمپنۍ تر دې وړاندې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې کمپنۍ ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. او وروسته خبر دا چې په کراچۍ کې دوه چینایي وګړي په ډزو جوبل شوې دي. د کراچۍ پولیسو د مشر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن سهار د هغه ښار په سایټ ایریا سیمه کې د رخت جوړولو په یو شخصي کارخانه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکي او چینایي وګړو ترمنځ شخړه شوې چې وروسته د هغه په ډزو دوه چینایي وګړي جوبل شوې دي. تر پیښې وروسته جوبل چینایي وګړي روغتون ته رسول شوې دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشالې لوتو وویل چې یو چینایي وګړی دوه مرمۍ او بل اته مرمۍ وشتل شوی دی. د پولیسو په وینا تر پیښې وروسته تورن امنیتي ساتونکي تښتېدلي دي. د کراچۍ پولیسو مشر ویلي پلټنې پیل کړې دي او ډېر ژر به په پیښه کې ککړ کسان ونیسي. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبري غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یما که تر پای را سره مل پاتې شوي د خبرونو نفس دا خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدئ شي. امریکایانو په تاریخي ولسمشریدو ټاکنو کې رائے اچول پیل کړی دي. د انتخاباتي مهمه موضوعات سو جانگیر خټک وای
هغه د امریکا اقتصاد د خلکو ژوند د ګرانی ده. دا ډیر لوی سوال دی او په دې باندې ډیر زیات سیاست هم کیږي او په دې باندې ډیر زیات خلکو خپل رائے چې کم دغه بنیاد په دغه باندې وي.
په بلوچستان کې یو وار بیا د پولیو کیسونه رامنځته شوي دي او دا په پاکستان کې واحد صوبه ده چرته ډیر کیسونه دي. د پولیو د دې بهیر په اړه یو چارواکی وایي
دا کته په د روټین اگزامینیشن کې واچې چې کوم زبر حفاظتي ټیکجات سنټرونه دي په مختلف ضلعو کې.
او د سپریم کورټ د ججانو په اړه بیلونه پاس شول.
باقی ججان مونږ وایو چې را په ګڼ شمیر کې ججان د عامو خلکو کیسونو تکینی دی ولس کیسونو تکینی چې کوم فوجداري دیوانی کیسونه دي یو بوج راځي چې بای په خزانه باندې به بوجي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د ژمنې سره سم په سیمه او نړۍ کې چې سره واني مشال لیډیو تاسو ته تازه کرا معلومات درکې. دا مهال په واشنگټن ډي سي کې خبريال او سیډونکو شمیم شاهد موجود دی او د پاکستان نه د امریکایي انتخاباتو د کوریج د پاره ورغلې ده. دا مهال د ټلیفون د لارې د واشنگټن ډي سي نه راغلې ده. شمیم صاحب ستړي مشي په خیر راغی او کدار ته وایي چې دغه وخت تاسو ویني لکه د نورو ملکونو یا د پاکستان د افغانستان د نورو ملکونو تاسو ټاکنې کتلې دي. د امریکایي ټاکنو په اړه باندې پهلنې تاسو ابتدایي تجزیه څه ده؟
او مننه یې زه خدای وو چې امریکا یو ډیر زیات سیولایزډ ملک دی او ترقی مترقی ملک دی او ډیر ډیولپ دی. نو دلته کې د نورو هیوادونو په شان د الیکشن یا دا ټول ټاکنې هغه شرنی دلته کې ډیر فورم نه طریقه ده او دلته کې ډیر مختلف مراحل دي. دلته کې ارلی الیکشن دی ډیرو خلکو پکې تر پرون نه بل ورځ پورې خپلې رایې ورکړي دي. نن چې کوم خلک پاتې دي هغوی ځي هغوی چې کوم ځای کې پولنګ بوټونه دي پولنګ سټېشن دي په هغه کې غیر خپل ووټ او ورچي او داسې ښکارېږي چې دلته کې عام خلکو ته لکه موږ چې وګورو چې په بازارونو کې پاکستان کې یا په هندوستان کې افغانستان کې د الیکشن پر ورځ باندې ډېر زیاته ګرما ګرمي نو دلته هغه شی نشته. دلته کې خلک ډېر فورم نه طریقه باندې ډېر په خاموش طریقه خپل رایو استعمال کوي. لږما اندازه ده چې دلته کې چې څنګه د رایو استعمال شروع شوی دی او الیکشن باندې خبرې تبصرې خو ډېرې زیاتې کېږي. خو ورسره ورسره که تاسو وګورئ نو په دې کې دلته کې خلک دا وایي چې د امریکې لپاره د امریکې د مستقبل لپاره کم یو بخي نو خلکو رائے دې ساتي چې موږ ګورو نه تقریبا منکسم ده.
صحیح د شمیم صاحب. شمیم صاحب تاسو چې په کوم طرف یې په امریکا کې امریکا لوی هیواد دی او دغلته کې د یو سنډي د بل سنډي نه د شپږو د وو غنټو د وخت فاصله ده. په ډیرو ریاستونو کې لا دغه ټاکنې یا رائے نه دی پیل شوی چې کوم طرف ته تاسو یې شمالي ریاستونو کې نو تاسو کوم پولینګ بوتونه ورغلي یې خلکو سره خبرې کړي؟
بار بار منگا کتری دی اور غلی و خلق و تم خبر و برم کری دی
جی.
نو خلق دی ساتھ کے دیر جات من کا سم دی دیر جات دا اچھا منگا تو تقسیم دی سوک اور ٹرمپ سے خبر دا کئی سوک دا ڈیموکریٹک کمیلا حارس دا کئی نو دیر جات مطلب خلق دی خو خلق سر چیزا یو خبر دا چھ خلق دا ہوئی چھ امریکی مستقبل دا سنگ بخ کی گی آر یو سڑے پا دے تم دغر دے دادا امید لہری چکے دا امریکی مستقبل چ امریکہ کی ترقی امریکہ کی جکم بے روزگاری دا امریکہ کی جکم خلق کو تو مشکلات تھی ددی حل بچا سر پدی بند خلق درائے دغی دا ماضی بشن کتا سو گر ماضی کم تقریباً 13 سے کم الیکشن ہو آگے نوڑان دی پاگی کی دو جو بائیڈن اور ٹرمپ ترمند چکم مقابلہ اور نمدار شان مقابلہ تقریباً دلتے کم دا
جی.
اس مطلب اگر 19-20 امور تو پختوں کے ہوئی دو 19-20 اگر فرق تے اور دلتے کی خلق دلتے تشویش کم دیو یہ سنے چھ دلتے کی سیاسی بحران پیدا شی دلتے کی معاذ آرائی ہوں شی دوارو پاٹو ترمند اور دوارو میدواران ترمند
صحیح. بشمیم صرف دغل تکی تاسو عمومی تو گواندے ہاگا پاکستانی نسل یا افغان نسل خلق سر ہم ملاوی گئی چی امریکیان دی او اغوی درائی حق لری دغ خلق اس رجحان دے
ما خجو کا تو نزو خجو گور نزل تکی زیاد پاکستانیان چکم دی ناغ ٹرمپ ہم حمایت کی او داغی پا دی خجو کئی جی داغی دا امید دے چی پاکستان سیاست کی ننسا وقتا سو گور دے عمران خان فیکٹر چکم دے ناغ دیر
آوی دے
او نوال دا کی خلق دا ہوئی چی کدی شی ٹرمپ راشی او ٹرمپ دا پا عمران خان پر رہائی کی داغ پا خوشی کولو کی سکردار ادا کی نو دل دا کی زیاد خلق دا سی ہمشتے اور سرر دا سی خلق ہمشتے چی اگر غواری چی پا پاکستان او پا افغانستان او پا دا سیمہ کی دے آمند راشی نو آگر دا ڈیموکریٹ ہم حمایت کی آگر مطلب چی اگر ہوئی چی افغانستان او پاکستان کی سور آمنی نو دور دا منگم فائدہ رہ دا کی دا منگم تا پابلی نیدی
مصروفیت خبری کری دی چی اگر دا امریکی دا ادارے یا دا امریکی دا ریاست پہ تگلار و نظر ساتی دا تاسو چکم خبرو کا چکم پاکستانیان چی حقوی دا تملری چی دا دی با دا پاکستان پہ سیاست آغیز وی نو تاسو گنی چی دا یو خام خیالی یا یو کچا خیال دے کنا واقعی امریکا کی ادارہ کی کسو کرائشی نو هغه بدا سیو کی چې بس ټلیفون براوالی او پاکستان کې بده سیاست د بدلون د پاره سوکی
دا د سنره
جی.
د امریکای پالیسی کې باندې نو هغه د پاکستان پاک لا سوت ایشیا پاک د یاد نورو بارنی وادونو د پاره پاره کې بدلون ډیر کم راځي هغه تقریبا مستقیم روان پاوه لار چې کوم نو کله سخت یو کله نرم
جی.
کله د پابندو د لارې راځي د معاشي پابندو د سیاسي پابندو او کله د وسلی د لاس راځي کله د دمکان د لاس راځي موږ نه غواړو چې پای کې به ډیر زیات تغییر راشي خدای یو خبر ده چې خلک وایي چې د ډیموکرات پالیسی چې کومونه هغه لګ فورم نه انداز باندې معاشي انداز باندې نه دا غي په عام خلکو باندې هغه داخله زیات کوي چې په دې کې د جنگ جګړې او د تشدد او داسې دونه ختم شي او امریکا په دې کې یو کردار ده
صحیح ډېر ډېر مننه شمی فیض صاحب د مشالې ریډیو ته د وخت ورکولو یو جهان مننه آباد اوسه او د نوکتو سره مشالې ریډیو ته وګورئ
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال لريو ته وګي اوریدونکو د امریکایي ولسمشری د ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو د ولسمشری چوکۍ لپاره د امریکا د دوه مهمو ګوندونو د نمائندانو ترمنځ مقابله د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند او سنای مرسیال ولسمشره کاملا هریس د ډیموکریټ ګوند نمائنده ده د امریکا د ولسمشری انتخابات د پاپولر ووټ پر ځای د الیکټورل کالج له لارې کیږي الیکټورل کالج څه ته وایي او ولسمشر څنګه ټاکل کیږي په دې اړه داود خټک دا موضوع روښانه کوي
د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي تیر ځل د امریکا صدارتي انتخابات په 2006 کال کې شوی وو د امریکا د آئین سره سم د ولسمشر د واک دوره سلور کال وی او یو تن په دریم ځل ولسمشرۍ انتخاباتو ته نشي درېدای په هغه هیواد کې دوه مهم ګوندونه ډیموکریټ او ریپبلیکن دي پا په سګنی اوړي کې ډیموکرات ګوند مرستیاله ولسمشر کاملا هریس او ریپبلیکن ګوند ډانلډ ټرمپ خپل رسمي نوماندان اعلان کړل. دواړو نوماندانو له هغه وخت راهیسې کمپین ته دوام ورکړ او خپلې تګلارې او لیدلوري یې ولستا روښانه کړې. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې امریکایي اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی او هلته د بې اسناده کډوالو او د حمل اسکات په اړه هم د ټولې نظر ویشلې دي. له دې پرته په اوکرين کې جګړه دریم کال ته داخله شوې او په منځني ختیځ کې اسرائیلو په غزه تړانګه او لبنان کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د منځني ختیځ وضعیت له کبله د اسرائیلو او ایران ترمنځ ترنګلتیا هم خورا زیاته ده. د خپل ګوندونو په غونډو کې ډانلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د جیمز ډیوډ وینس نوم غوره کړ او کاملا هریس ټیم والز د خپل مرستیال په توګه ونومول. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د انتخاباتي رایو یا الیکټرل کالج وي. په امریکا کې د ایالتونو اوسیدونکو د خپل خوخي امیدوار ته نیغ په نیغه رایه نشي ورکولې، بلکې ملګرو یا استادو ته یې ووټ ورکوي. دې ته پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استادو ډلې ته الیکټرل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د پاپولر ووټ په بنیاد نه، بلکې د الیکټرل کالج لارې کیږي. دا ممکن وي چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو وګټي، خو په الیکټرل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي، یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نه وي خو الیکټرل کالج ووټ کې کامیاب شي. الیکټرل کالج د امریکا په 500 ریاستونو او په مرکز واشنگتن ڈی سی یا ډیسټریکټ اف کولمبیا مشتمل وي. د هر ریاست د الیکټرل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر هم روي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوان نمائندگان د غړو شمیر سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاست دوه سینیټران وي چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر سل جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیو د غړو شمیر 1415 شوي او دا د هر ریاست لپاره د آبادی په بنیاد وي. په الیکټرل کالج کې د واشنگتن ڈی سی غړي هم وي. روان کال د الیکټرل کالج 1538 غړو یا منتخبونکو د رایو په بنیاد به د امریکا راتلونکي ولسمشر یا راتلونکي ولسمشره ټاکل کیږي. کله چې خلک د الیکټرل کالج غړي منتخب کړي، نو دوی بیا ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټرل کالج هر غړي یو ووټ اچوي، دغه عمل ته الیکټرل رائے وای. الیکټرل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینې ریاستونو کې رائے د نورو پرتله ډېرې مهمې بلل کیږي. امیدواران په هغه ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټرل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رائے ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلې چې له دې ریاست به ووټ ترلاسه کړي که نه، ځکه چې د نورو ایالتونو پرتله هلته د ولس اکثریت په دایمي توګه د یو ګوند تر شا نه درېږي. میشیګن، نیواډا، جورجیا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالی کیرولاینا او اریزونا هغه ریاستونه دي چې سوینګ سټیټس بلل کیږي، چې د امیدوار د کامیابی یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال به امریکایان د ریاستی او ځایی مشرانو د سینټ په درو کې یوې برخې ته او د ایوان نمائندگان ټولو څوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استازو جرګه یا ایوان نمائندگان کې دا وخت ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی او ډیموکرات ګوند په سینټ کې اکثریت لري. خدا بدلی دی هم شي.
ولسمشر ریډیو ته وګورم، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د هغې لپاره رای روانې دي چې پکې بعد د هغه هیواد د راتلونکي ولسمشر انتخاب کیږي. په دې ټاکنو کې دوه صدارتي امیدوارانو ترمنځ د مقابله ده، د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا موجوده مرستیاله ولسمشره کاملا هریس کاندیده ده. تر دا مهال معلومه نه ده چې څوک به په دغو ټاکنو کې بریالي شي، خو دا چې د دې ټاکنو په نتیجه کې چې کوم ولسمشر وټاکل شي د پاکستان او افغانستان لپاره به یې څه تګلاري وي. د دې تفصیل لپاره دا راپور واورئ. دیو وړي د مینا پاس. لکه څنګه چې امریکا د بل ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، نړیوال او کارپوهان هغو بیانونو او خبرو ته له نږدې ګوري چې څنګه په سپینه ماڼۍ کې راتلونکي واکمنه اداره به د سویلي آسیا په سیر سیمو کې به خپله تګلاره څه ډول پر مخ وړي او په دې سیمو به څه اغیز ولري. دا مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییزو متحدینو په اړه د امریکا پالیسي مهمه ده، خو د پوهانو په خبره هر نوې واکمنه اداره ځانګړي لومړیتوبونه به راوړي. نیویارک میشتا کارپو جانگیر خټک بیا بده انده چې د ولس مشری دو ټاکنو لپاره په انتخابی مهم کې په ځانګړي توګه د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه د ریپبلیکن کاندید او د پخوانی ولس مشر ډونلډ ټرمپ تګلاره واضح ده.
پاکستان باندې چې کوم بندیزونه لګولي او ټرمپ په دور کې لګیدلې چې کله هغه 1.3 ارب ډالر پاکستان ته چې کوم سیکیورټی امدادو هغه ایثار کړو او بیا دا چې پاکستان فوج افسرانو چې په امریکا کې چې کوم تربیت بکېدلو هغه هم بند کړو. نو دا تاریخ شته دی. آیا دا به یو ځل بیا کیږي؟ زما په خیال د دې امکان داسې کېدی شي چې ضروري نه ده چې بالکل لکه امداد وغیرہ امریکا اوس خو ډېر تقریبا ختم دی امداد پاکستان ته نه ملاویږي. خو که سره لږ ډېر امداد وي هم نو هغه به هغه سره به کنډیشنالټیز لګي لکه شرایط به ورسره زیاتي چې کم کې ټولو کې لوی شرط ممکنه توګه پیدا کېدی شي چې پاکستان کې چې کم سیاسي کړکېچ دی چې کم د بشري حقوقو حالات دي ته وخت دی هغه خکول سره کېدی شي دا وتړلې شي.
بلخو د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې میشت خبریال انور اقبال وایي چې په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا په رسمي ډول د 2023 میلادي کال له وتلو سره پای ته رسېدلې خو په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت لا هم بې ثباته دی. د نوموړي په خبره افغانستان دا مهال د داعش او نورو افراطي ډلو له ګواښونو سره مخامخ دی چې د پاکستان لپاره هم سیمه ییزې اغیزې لري. اقبال په دې اند دی چې که نوې اداره د ترهګرۍ ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي نو پاکستان او افغانستان دواړه به د امریکا سره د همکارۍ په خاطر د عملي ګامونو اوچتولو لپاره د سفارتي فشار سره مخ وي. د نومبر په لومبۍ نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې انور اقبال زیاته کړه چې دا مهال د ولسمشرۍ لپاره په روان انتخابي مهم کې د پاکستان او افغانستان یادونه په یو حواله هم نه کیږي.
دا مهال پاکستان او افغانستان د روانو ټاکنو د انتخاباتي مهم پر مهال د توجه نه وته موضوع ده. د دې نه مراد دا نه دی چې د امریکا په ستراتیژیکي تګلاره کې د پاکستان یا افغانستان اهمیت نشته، خو دا مهال زیاتره ذکر د منځني ختیځ کی. بلخوا دا خبره هم کیږي چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یا د روس، چین او ایران نفوذ زیاتیږي یا سرمایه کاری کیږي. خو که دا موضوعات د امریکایي ریاستي ادارو لپاره مهمه خبره وي نو دا به د پینټاګون یا د سینټکام او یا به د استخباراتي ادارو د لارې حل کیږي. خو دا مهال په ولسي کچه دا موضوعات د بحث لاندې نه دي.
خبریال او د امریکایي سیاسي چارو پوه جنگي خټک وایي چې دا مهال د سویلي آسیا لپاره د امریکایي تګلارې مرکزي نقطه هند ده. د نوموړي په خبره د امریکایي پالیسي سازو په نظر هند سره د تعلقاتو پیاوړتیا به په نړیواله او سیمه ییزه کچه د چین د نفوذ مخاوني به شي. کوده په خبره په دې موجوده منظره کې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي مهم پر مهال د پاکستان او افغانستان هیڅ تفصیلي ذکر نه کیږي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې وزو جنوبي وزیرستان ته د دغې سیمې په اعظم ورسک سیمه کې وسلوالې برید کړی چې پکې یو پولیس او دوه نور ولسي وګړي وژلي شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. پولیسو د تیرو په څیر د عدل هم ویلي چې پلټنې پیل کړي او کوشش کوي چې بریدګر ونیسي، خو ځايي فعالان پر پولیسو او حکومت نیوکې کوي چې د خلکو ژوند یې نه دی خوندي کړی. په دې هکله اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مغسیتان 11 بجې په اعظم ورسک سیمې د ژا غونډۍ کښې نامعلومې وسلهولې په ډزو د پولیسو کانسټیبل سره درې کسان وژلي دي. د دغې پیښې په باره کښې د وانا سیمې پولیسو ډي ایس پي امین وزیر مشال ریډیو ته وویل. خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د ضلع نه د عوامي نیشنل ګوند غړی ایاز وزیر ویایي چې حکومت په ضلع کښې امن قایم کول کښې ناکامه شوی دی.
صبح کے دے بدام نہیں لر خور دائی صبحی حکومت مکمل خاموش دائی پولیس خبری نو دی خو بیخی دے دغی نامخ رڑا ولائی دائی ایسیاسی خالق بندے فایاری نکات کا ول پتین ایم بیو کے لاجال سی ول حکومت خو بلکل بے بست دائی دولی نتا کی کاتشتا اور نتسوک دا پشتا نکڑای شی چی دا چا وکڑل دی میجا ریاست ویل خاموش دائی ویل غلائی دائی پدا کے تر راز دائی.
د ژا غونډۍ کښې د پولیسو کانسټیبل سره د درې کسانې د وژلې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم مانلی نه دو اشتیاق مسجد مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مسافر پر گاڑو بریت شوی او دو کسان پکی وجل شوی. دا پتا سے حال کی دا چی حکومت جمعنا کردی وا چی اوز با پر لوی لارو دا مسافر و گاڑو دا امنیتی زواکونو دا گزمی پا ملتی ازی ترو سا دا غد تازه بریت پاڑا کمی غاڑی سنی دی ویلی. خوب پا دی ورستو که پا کرمکی دا شیعه و سنی کلیو ترمینز پا نخطو که گن کسان وجل شوی و زخمیان شوی. تاریک و رگزای پی نور تفصیل لکن.
په کورما کې د سوالو پر ګاډي بریچ شوی چې پکې د پولیسو تر مخه دریو تنانو ته مرګ شوبله اوریدلې ده. په کوزه کورما کې د احمدي شاه ماتانی یو پولیسو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شاد مشال رډیو ته پر 5 نومبر ویلي د نهې په ماسپخین شاوخوا یو نیمه بجه په بګن کې د ډاټ کمر سره نږدې لا په خبره د پړچنار په لور روان د مسافرو دوه ګاډي تر یو وسلوال برید لاندې راغلی دي. چارواکي ویلي په فیلډر گاڑی کې ناس لڅ لورو دوه تنان مړه او یو زخمی شوه او بل گاڑی لبري څخه بچ وتلې دي. البته ټایرونه ورته ډزولې دي. چارواکي زیاتوي کڅو هم یاد گاڑی د خپل منځلولو په لور د تلو لپاره ورته کوم رسمي قافله نه و جوړه شوه. خدا دا چې یوسو سرګری گاڑی هغه سرول د هغه په خبره دانه د معلومات چې بری څنګه او چا کړي خو تر هغه مخکې په یاد لاره تر اتلو پس هیڅ داسې ورته کومه بد خبره مخیتنه درغلی. چارواکی دا هم ویل په پیخا کې مړه او ژبل تانانی د الیزو اسپیټال تر رسولی. د پیخې زمواري تر اوسه چا په خپل سر نه دا خسته. بلخوا د الیزو یوزای مشر ملک دلدار سیر مشال لډیو ته د نه پرزویلی دا مانی چې د مسافرو بدللو لپاره نن د قافلې ورځ مقرره خو بیا هم له سپریو پټک د راوتللو لپاره هغو ته باقاعده اجازه ملو شوی وه. حسین زیاتوی په لارو کې د مسافرو حفاظت یو ځل بیا ونه کړی شو.
پېښور نه روانو پر چنار دا درې ورځې کېږي دا کاروایي نه کېږي. دا چې هلته پېښور نه رسېدونو ټایم بیوخلو چې 10 نه دو پورې 11 نه دو پورې دا خلک نه منډ کوي چې مو پروټیکشن پر روډ لګولې دی ایف سی یا پولیس یا آرمی نو دې منځ کې به دا خلک راتلو چې کاروایي نه پروټیکشن نه بګن هغه چتر نه بدر پرېږدي نه نه کورته پرېږدي لې ځای نه کورته نه چپري نه چې پروټیکشن نه وي کنه د تورانو ګاډی
په کورما کې دا پیخه تر هغه شوه چې په 12 اکتوبر د مقبلو قافله د کونج الیزو پل سره نږدې تر برید لاندې تر راتلو پس ولس تنان مړه او تلسو زیات زخمیان شوي. تر هغه پیخې پس د سیمې ټولې تګ راتګ لارې تړل شوي او حکومت د گاډو قافلې پر بوتللو د مقامی خلکو تګ راتګ او نور ستونزې حل کوي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
زمشان لیډیو ته وګی او درنګ سات کې پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوه. امریکایانو په تاریخي ولسمشری دوه انتخاباتو کې رایه چول پیل کړی دی. د رایه چونو بهیر د پیښور پر وخت لنن ماسپخین دریو بجو راهیسی د امریکا په ختیځو ایالتونو کې پیل شو چې په ټول هیواد کې به دوام وکړي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د خپلو وختونو لپاره نن احتجاجي فرلت وهلی دی. د ابتدایي ښوونځیو د ښوونکو اتحادیې مشر عبدالله خان مشال ته وویل چې د پیښور په جنا پارک کې روان فرلت به تر هغې روان وي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د سفرلو پر ګاډي په برید کې دوه کسان وجل شوي دي. په ډیر اسمل خان کې د پوسټ پر قافله برید کې یو پوځي سرتیری وجل شوی او څلور نور ژوبل دي. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د کوز جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې په وسلوال برید کې یو پولیس او دوه ولسي وګړي وجل شوي. د واڼی پولیسو یو مشر ډي اس پي امین وزیر نن مشال لیډیو ته وویل چې دا برید تېره شپه 11 بجې د اعظم ورسک په دژا غونډۍ سیمه کې ترسره شوی. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د تیلو او ګیس کمپنۍ درې کارکونکي ژوبل کړي دي. د منلي پولیس ثانه یو چارواکي افزایی خلکو په وینا پرون ماخام دا برید شوی دی. په کراچۍ کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو د مشر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن سهار د ښار په سایټ ایریا سیمه کې د رخ جوړولو په یو شخصي کارخانه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکي او چینایي وګړو ترمنځ شخړه شوې چې وروسته د هغه په ډزو دوه چینایي وګړي ژوبل شوي دي. مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز نه پس راځي د خبرونو په لور باندې. په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د روس او ایران لخوا د ناسمو معلوماتو د خبرولو د امریکا په خلکو کې د کرکې د خبرونو د کمپاین په اړه خبرداري ورکړه. د ادارې په یو ګډ بیان کې ویلي چې کس هم تر ټولو لوړ ګواښ د روس لخوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دي، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیه او ایران تور لګولی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین له لارې د امریکایانو ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو ښودلې چې د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیالې کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل له روسیې سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خپرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر د یو بل پر ضد د تشدد څخه کار اخلي جعلي ویډیوګانې او مقالې خپروي. بیان زیاتوي چې دا هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پارونې خطر رامنځته کولی شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جعلي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جعلي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبری حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جعلي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوی. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هاریس په ګټه په بهر کې جعلي رایې کارول شوې. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جعلي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جعلي مطالبو په خپرولو سره د رایه ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو لرای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو لسیمیزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د طالبانو په اړه باندې زموږ همکاري اداره پور ورکړی دی چې دغلته کې طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د هغه کسانو پر ضد باندې به قانوني چارې کوي چا چې د دوی احکاماتو نه منل. په دې اړه دا راپور ورکړی
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګړي استازي ویلي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولي. دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوا وکړي. ډیوډ سپارول د ګلوب اینډ میل په نوم له یوې کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې دا خبره کړې خو زیاته کړې ده چې د دوی دې اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې ICJ ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لوري د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په 13 سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیری چلن او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اینډ میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ له لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه لري تر هغه نه په شا کېږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تامین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې خو ډیری دا هیوادونه دا زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده بېخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی بیا وایي
دغه خبرداري او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او کنه ځکه طالبان داسې وډاله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي. دوی یوازې د قدرت زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې ارغمل پاتې نه شي. وخت راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې خو هیله یې دلی چې طالبان ورسره د ډیپلوماټیک لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې عمله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمښت نه خودلای بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوې قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ په کې اورات بللای ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې په دې ورستو کې د پولیو ډیر کیسونه مخې ته راغلي دي. حکومت وايي کوشش کوي چې د عامه پوهاوی په زیاتولو سره خلک په دې پوه کړي چې ماشومانو ته واکسین کول ضروری دي. خو د روغتیايي چارو پوهان وايي حکومت باید اصلاحات وکړي او د پولیو وایرس د ختمولو مسله سنجیده وګڼي. په بلوچستان کې پولیو ولې ډیره ده او مخنیوي څنګه کېدلای شي؟ په دې اړه د یو ترين راپور وو.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې د پولیو وایرس د ختمولو لپاره به ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه د افغانستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی په مشرتابه کې د نومبر په 14 نیټه په کوټه کې یوه غونډه وشوه. وروسته نوموړي د روغتیا د ادارې د چارواکو څخه په لس ورځو کې د پولیو د ختمولو په باب د پورته شوو ګامو رپورټ طلب کړی. خو د روغتیا د کارپوهانو په خبره چې تر څو د روغتیا په محکمه کې اصلاحات نه وي راغلي تر هغه وخته پوری دا پولیو ضد کمپین نسی کامیابه کیدلی. په دې ترڅ کې به پوښ شو د روغتیا و پخوانی صوبای وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی ته
د پولیو د پاره ضرورت ته چی شي د ستا جلا جلا ډی سی کښېنولی دی کمشنر ته د اختیار ورکړی دی. دا کته په دا روټین اگزامینیشن کې واچې چې کوم زموږ حفاظتي ټیکجات سنټرونه دي په مختلف ضلعو کې په مختلف تحصیلو کې په یونین کاونسلز کې په آر ایچ سیز کې په بیسک هیلت یونټس کې دا پولیو باید چې دا پیسہ دا په دغه روټین کې واچي په خدای باور وکا چې دا بل د ملک زخه پولیو په دغه صورت کې ختم کړي.
ته روغتیا د چارواکو په خبره چې په صوبه کې په روان کال کې د پولیو زیاتره کیسونه په کوټه بلاک کې رامنځته شوي دي. په کوم کې چې کوټه پښین او کلی عبدالله ضلع شامل ده. په دې ترڅ کې د پښین څخه د جمعیت العلماء اسلام د قومي اسمبلی په خاني غړي مولوي کمال الدین راته وویل
دا هغه بیماری ده هغه نه جوړی ده چې د انسان نیمه ژوندۍ شي کومه دغه تواکي او دا داسینه د زمشتاج په کلیو په کوسو په علاقو کې د ماشمان مشتي وینو لکشتنګ چې وینو بیا تلویواله پوری چې دی په دماشره کې څومره سړی ژوند او سړی ژوندۍ تیروي. نو دا زما ساده بچی سره هم کېدای شي دا زما ساده خور او د لور سره هم کېدای شي. نو دغه نه جوړی په خلاف مشتي په کار دادی چې کپیلی اور کر کلی ترازی علاقې ترازی دغه سره مدد او تعاون دغه حوصله افزایی بل خصوص چې په کلی کې په کور کې په علاقې کې یو بچی هم پات نه شي په کار کې مش دغه نه جوړی په خلاف اوزو او بل جدجهد جاری اوسه.
دا ډول د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي صدر او د افغانستان اسمبلی پخوانی غړي نصر الله زیری د مندو او پلرو څخه غوښتنه وکړه په کار دی چې دوی خپلو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرومرو ورکړي.
موږ هغوی ته خواست کوو چې خپلو بچیانو ته د پولیو ویکسین یعنی د ګزرن څاڅکي په هر صورت کې ورکړي. واقعتا په ټوله نړۍ کې د پولیو کیسونه ختم سو ټول نړۍ پولیو ختم کړه خو تر اوسه پوری پاکستان او افغانستان کې لا د پولیو کې سنو کېږي. موږ خواست کوو د ټول پلروسا مندوسا چې هغه خپل بچانو ته چې 15 کال عمرونه دي د پولیو څاڅکي ورکړي. دا یو موزي مرز دی کم بچای چې ګزړ وای پښه شل ټول ژوند هغه په تکلیف تیروي.
په کوټ کې د پولیو کارکونکو ارفا بيبي بیا وای چې بیل د مندو او پلرو د دوی کامیابی نسی ترلاسه کولای.
وجه صرف و صرف داده چیز مش بخلو که اغا اگایی نستا اغا شعور نستا چی پولیو ویکسین چی دای کشنیان تا چی دای صرف و صرف مزوری سا بچاوانگ دا پارا مجبر کول. دی مین وجه دا غدا چی اکثر خل چی دی خپل کشنیان پدائی دا غیر وجه سا اغا کشنیان زیاد متاثر کئی چی کم دا تی مج دا پیدای ساون سی تنو سا پوری نده ایفاستی انجیکشن لگو ول دی اور نده پولیو کتری چل دی اغیر وجه سا چی دی رفیزل تعداد کسی دی اضافه سوی دا اور کسون زیاد سوی زه تمام والدین سره درخواست کوم چې کوم ټیم پولیو ټیم سره سکور تراسي نو په خپل 15 کال سره کوم عمر ټول کشیان ته پولیو کتری ضرور پلاک.
دا نومونه ورده چې په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس ختم شوی دی. پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. په افغانستان کې دا کال د پولیو دروشت کې څو ښکار شوی دی خو د دې په مقابل کې په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو کیسونه وښکوشتل بهشته رسېدلي دي. په هغه کې تر ټولو زیات په افغانستان کې د پولیو څخه دروشت ماشومان معذوران شوي دي. په سند کې 12 په خیبر پښتونخوا کې نه او په اسلام آباد او پنجاب کې یو یو کیس شامل دی.
دا مشال رادیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام راګرځو یو بل راپور ته. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ شپږ بیلونه په داسې حال کې منظور کړل چې اپوزیشن ګوندونو احتجاجي شعارونه ورکړل. د نومبر په 14 منظور شوو دې بیلونو کې د سپریم کورټ د ججانو یا قاضیانو د شمیر زیاتول او د پوز د مشر د دندې د مدې زیاتولو قوانین شامل دي. اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نواز په مشرۍ د پاکستان پر حکومت نیوکې کړې چې دا بیلونه یې ډېر په بیړه منظور کړل او د جمهوري اقدارو په اساس بحث پرې ونه شو. په دې اړه راشد خټک تفصیل لري.
دی سپریم کورٹ نمبر اف ججز امینڈمنٹ بل 2024 بی پاس.
دا د پاکستان د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارر د چ پکمی سملای ک د سپریم کورٹ ته جانو د شمیر د تولو پاړه بل وړاندې کوي. د پاکستان کمی سملای او سینیټ په 3 اکتوبر د مخالفو ګوندونو د احتجاج د شور او زوک په مهال شپک بلونه منظور کړل چې تر مخه د سپریم کورٹ ته جانو شمیر له 14 نه 13 ته ورسولو او د اسلام آباد های کورٹ ته جانو شمیر د 9 نه 12 ته زیات کړو. دا شان د نوي قانون تر مخه د سپریم کورٹ پریکټس ان پروسیجر کمیټي به د بنچونو جوړولو پریکړه کوي او د دوو مشرانو د جانو نه علاوه د آئینی بنچونو مشر جج به هم د دې کمیټې غړي وي. د سیاسي او آئینی مقدمو د ورځنیو لپاره به بیل او ځنګړي آئینی بنچونه جوړیږي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشار رډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د ججانو شمیر زیاتول په اصل کې د بار کونسل غوښتنه وه، ځکه چې د ډېرو مودې راهیسې د ججانو د لږ شمیر د وجې ډېرې مقدمې په عدالت کې پرتې دي او اورېدنه یې نه کېږي.
سپریم کورٹ کی کم پینڈنسی 60,000 کیسز الٹا پینڈنگ نہیں دیکھے وہ پیزے ججان تھی اسی غریب کانسٹیٹیوشنل بینچ تلاشی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بیا کانسٹیٹیوشنل کیسز غریب فیصلہ کی باقی ججان منگوایو چیرا بغیر شمیر کے ججان دا عام خلق کو کیسوں نے تکینی دی ولس کیسوں تکینی جے کم فوجداری دیوانی کیسوں نے دی یو بوج راضی کہ بھائی پہ خزانہ بانے ببوجی مثال بولا کہ پہ خزانہ بانے نور ہم دل تبوجی نے سیواری دا چون کہ انصاف نظام دے او پکار دے خلق تر انصاف ملاو شی خلق دے پارا ٹیکس ور کی خلق دے پارا ڈیرے علی زلی کی خلق کو کیسوں نے دی نو کدہ پیسے پدی
حکومت مخالف گوندونو په پارلیمان کې د دې بیلونو وړاندې کولو په محل احتجاج وکړو او د ایجنډي کاغذونه یې وشلول. د دفاع وزیر خواجه آصف د ځمکني پوځ، بحري پوځ او هوایي ځواک ته مشرانو موده د 3-5 کاله پورې غځولو په حق له درې بیلونه وړاندې کړل. د دې بیرونو د مجردونو پس پر درې وړو ځواکونو په مشرانو د 14 کالو په عمر کې د ریټایر کېدو اطلاق نه کیږي او دوی به تر 15 کاله پورې کار کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینی رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز د دې بیلونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
نن د قومي سملای ډېر مهم اجلاس او په دې کې ډېر مهم بیلونه چې نو داغي منځوري کثرت رائے سره داغي وشو. درې داسې دغه دا کم قوانين چې کم چې د پاکستان د مسلح افواج چې دي پاره کې ملي اردو د پاکستان، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، د پاکستان ایئر فورس کم ایکټ چې دی نو پاره کې هم ترامیم وشو او داغه تحت په چوس د دې سروسز چیف چې درې وانو کم فوجونه چې دي د مشرانو چې کم مخکینه مدته یعنی د دا کم وخت یو درې کالو نه هغه زیات کو هغه تقریبا 15 کال شو.
د کمی سمري د غونډه مشري سپیکر آیا صدیق کولا اټکل کړو چې حکومت پر ترګرایزت قانون د بدلون بل هم وړاندې کړی چې تر مخه به ملکی او نظامی امنیتی ځواکونو ته د ترګرای په تور د یو کس د نیولو او درې مشته د پره د ځان سره ساتلو واک ورکړل شي، خو دغه بل پارلیمان ته وړاندې نشو. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت کوي او په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا په مهال د دې پزید د تحریک چلولو اختار هم کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
دوست مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پیښور کې د سولر یا شمسی توانای پیدا کولو سامانونو نندارتون پای ته رسیدلی. په دې کې د پاکستان په ګډون د نړۍ ګڼ شمیر کمپنیانو د شمسی یا لمر څخه د برېښنا جوړولو شیان ایښودل شوي ول. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د بجلی نرخونو د زیاتېدو او د لوډ شیډنګ له وجې خلکو شمسیانو لګولو ته مخه کړې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې سخت کال لمر څخه شاوخوا 1300 میګاواټه بجلی جوړه شوې ده. نور تفصیل
ایکسپو کې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو کمپنو او کاروباریانو هم ګډون وکړ. د انټرنیشنل سولر ایکسپو تنظیم کوونکی انجینیر عدنان اختر مشال ریډیو ته وویل چې ایکسپو کې نه یوازې د سولر شیان خرڅ لپاره خودي، بلکې ګډونوالو ته د نمر پر رڼا چلیدونکي شیانو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
اور اس میں ہمارے پاس 50 سے زیادہ کمپنیاں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے جس میں انٹرنیشنل
موسر د 500 نه زیاتو کمپنیو په دې سولر شو کې برخه اخیستې ده چې پکې د بهر هیوادونو کمپنیو هم شامل دي. دلته په دې شو کې د نمر پر رڼا چلیدونکي شیان یې خودي دي چې پکې انورټری، بیټری او نور شیان د ننداري او خرڅ لپاره یې خودي شوي دي. دلته د کتلو لپاره ډیر خلک را روان دي او موږ غواړو چې ډیر اولس راشي چې ترې فائدہ ترلاسه کړي.
چاره کې زیاده سے زیاده پشاور کی عوام آئے اور اسے اپنا فائدہ اٹھایا.
د گریټ سولر رشن پاکستان د شمیرو ترمخه پاکستان د چین نه په کال 2023 کې د یو ارب ډالر نه سیوا سولر سیستم راغوخت دي. ایکسپو ته راغلی د انورټیکس کمپنی انجینیر چې په ایکسپو کې د کمپنی سټال هم لګولی وو مشال ریډیو ته ویل چې په نور هیوادونو کې د سولر سیستم د ضرورت د کمیدو سره پاکستان کې د سولر نرخونه راغورځېدلي دي.
نو که څوک هم دا غواړي چې موږ دا پروډکټس والو لګو نو ډېر ټایم دی او د دې یو مین ریزن د دې ریټرن شاته کې دوه وجې دا دي چې زمونږ کم چاینیز فیکټری دي چې هغه به کم امریکا لا کم یورپ کنټریز لا انډیا ته کم سپلای کوله هغه سپلای د هغه بلاک شوی دا الته په ټیکسل لګیدل دي او الته د دې چې کم پروډکټس هغه نه خرڅیږي نو دا هغه ټوله مخه چې دا هغه پاکستان ته کړی دا بل چې کم دې مین ریزن دي چې کم د سولر سیلز دي دا هغه چې کم دې ته پروواید کړي دي سولر کم نو دا سیلز کم بیسیک سیلیکون سیل دي نو دا هغه مقدار
د کور د بجلی چلولو سیستم په سولر چلیدونکو د کور شیان او موټر سایکل هم د اغوستونکو لپاره اخودي شوی. ایکسپورټر اغری د پیښور اوسیدونکو نثار خان مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی زیاتو بیلونو او لوډ شیډنګ دیتا اڑکړی چې د نمبر پر وړاندې چلیدونکو شیان واخلي
زبردست او ډیر خلې سٹالون دلته دی خپل برانډونه را لیدي چې ادا سي دي چې په ټوله دنیا کې هغه برانډونه لکه لونجی کې موږ ولاړ یو دلته شته پکې نور داسې لیتیم بیټریم شته پکې نور دا نه روسا انویټر کمپنی دلته سره علي شاه ډیر خپل برانډونه دي چې ډیر چاینا برانډ هم شته دلته لوکل برانډ هم دی پکې گرین انرژي ده مثال په دې کې خلکو لپاره ډیره فائدہ ده بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات ده نو یو بدی خلکو کې اویرنس دارا شي چې هغه ډیر په واپډې نه د خپل داسې شي چې په خپل سیستم ځان لو لګوي بیټری شي سولر شي دین علاوه ځان لو دي سیستم یې پکې نو دا بدی لپاره ډیر زیات بدی شي اکونومیکلی دي تبخ شي او بل بدای چې لایټینګ بدی ته مشکل وته کې کومه باندې ورته نو موږ د ګورنمنت نه دا ریکوست کو چې تاسو کایندلی دی بری تاسو ټیکس ملګوي ځکه چې ټیکس ولګي دا خو یو کسله تبعید دی بیا غریب سره یاسم تبا ده پېټرول ګران دی نور زیات بجلی ګران دی په 70-75 روپے یونټ دی نو چې عام ګران دی دام چې دی باندې ټیکس ولګي دام ګران شي نو غریب سره به کوم ځای
دا پاکستان د توانای ادارې د کال 2023 په خپل شمیرو کې وایي چې په کال 2023 کې ملک کې د نمر درانانه زر میگاواټ بجلی پیدا کوله کوم چې اوس تر روان کال د مارچ په میاشت کې 1300 میگاواټ ته رسیدلې ده. دا په داسې حال چې پاکستان کې د بجلی د کماوخت او زیات نرخ لوجې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د عام اولس لپاره د مفت سولرو سیستم ورکولو پروژې هم شروع کړې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورجو د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع شبقدر ته د شبقدر خلک ګیله کوي چې حکومت ورته پوره بجلی او ګیس نه ورکوي. په دوی کې ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ګیس بیخي د نشت برابر او بجلی په ټوله ورځ کې یوازې 3 یا 4 ساعتونه وي. دوی پر حکومت غږ کړی چې دا مسله دې حل کړي خو چارواکي وایي د بجلی او ګیس د کمی وجې د خلکو لخوا د بلونو نه ورکول دي. خو د شبقدر ولس وایي درانه بلونه ورکوي خو بجلی ګیس ته جاتی دوه پسای کم شوې دي. شنواز ترګری په ډېر نور تفصیل درته وایي.
د شوقدر ولسوای د غلطه د بجلی او ګیس بندښت زیات شوه. په شوقدر بازار کې چړې خرڅون کې اکرام خان وای د په کانګړه کلی کې اوسېږي. د چړو په خوړو لپاره خاشاک په کاروي ځکه ګیس او بجلی نشته.
ګیسونه غوړه سره نشته زمګاړخته او خاشاک مخکې و په 1400 روپے مانو اوس 500 او لاول خو پیدا کیږي او تک شینه چاڼه بم په 1400 روپے مانا غشته او اوس په 1400 روپے مان نو دا غلط یې لري بګه خیر واچي.
شوقدر تحصیل چې شوخه اتلک آبادی لري تر نیمای زیات خلک د ګیس ته سہولت نه هم محروم دي. دغه تحصیل ته د بجلی 12 فیډری یا بجلی ورکون کې ماشینان لګیدري خو د کارخانو ته فیډر نه الهوا په نورو ټولو 4 غنټي بجلی ورکيږي. د ځای وسیدونکو په خبره هر شپږمه ګنټه بجلی راځي. ارشاد خان د زوړ کندي اوسیدونکي دی، هغه وایي
د بجلی غټه مسله ده. مخکې وته لس ګنټې بجلی وه، اوس دوه درې ګنټو د بجلی راغله. او د ګیس هم مسلې دي، ګیس بیخي مکمل په نش حساب دی، بجلی په نش حساب ده. وړو ته تکلیفونه دي، سار کې جامې بسرې چي بلونه ورکو. مخکې کېب ډایرکټ کونډې به بجلی وه، اوس یې مکمل کیبلې لګولې، بجلی ختمه کړه.
شوقدر کې د پنځو زرو نه زیات دوکانونه دي. کاروباریان زیاتره د شوقدر او ځینې بیا د محمد اوسیدونکي هم دي. دغه ته د کاروباری مرکزونو نه علاوه د کمشنری دفترونه، تحصیل عدالتونه، بینکونه او نور ځینې سرکاري دفتر هم شته. نور الله د کندرو شوقدر اوسیدونکي دی، هغه مزدور کار دی. مشاد ریډیو ته وایي بجلی نه وي نو د شپې مهالی پکې هم نه چلیږي. د څو ورځو نه یو ماشوم ډینګي ماشی چی چلی.
او دا غلط مزدوری لروز او باقی چې کم دی ګټو اخواته ورکو ډاکټر لزور ازو او ته به چې کم دی نه کمیږي. او زمو هم د سیده غریبه کورون دی کولو پراتری نه مرچ دانش چې ځانته ولګو نس نور څه د غشتري چې ځانته ولګو.
د بجلی د ګریټ سټیشن شوقدر یو چارواکي چې ویلي میډیا سره د خبرو اجازه ورته نشته، خو د زیات تکړه دوی ته د پیښور د شاهي باغ لویز سټیشن نه په هر یو فیډر تر څلور غنټو پورې د بجلی ورکولو اجازه شته. د زیات کړه شوقدر سټیشن باندې د اویو نه زیات فیصد خلک د بجلی بیلونه نه ورکوي. او بل دا چې زیات خلک په ناقانونه ډول د میټر بغیر بجلی ته کونډي اچوي، نو د واجی زیاتره وختونه بجلی هم خراب وي. شان واسترګزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ کروندګر وایي سخت کال د شولو فصلونو ښه نتیجې ورکړي او پیداوار یې ډېر شوی دی. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ښو حاصلاتو لپاره له دوی سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو په برخو کې مرستې وکړي. بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي له بزګرانو سره یې د شولو د تخمونو په برخه کې مرسته کړې وه. تفصیل نجیب الله الوخیل نورو.
د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ کاروندګر وایي چې د تیر په پرتله سږکال شولو ښه حاصل ورکړی او د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې څه ناڅه پوره کېدلی شي. دوی زیاتوي د غنمو له حاصلاتو وروسته لوبیا، ممپلی، سویابین، می او نور حبوبات کری، خو ځمکې د شولو د کر لپاره ښې برابرې دي او حاصلات هم ښه وي. د څمکنی ولسوالۍ یو کروندګر علي خیل مشال راډیو ته وویل
شولې مو کړې وې، ښې صحیح برابرې دي. لوبیا مو کړې وې، صحیح وه. نو دوی څه پوره منکار دي، څوک د غوی بل دي مو کړې دي، نور به مو نه دي کړې. وو منه مو کړلې وې شولې، نور ملومیږي چې درې سوه منه ورجې وې، دوه نیم سوه منه وې کړې.
د پکتیا د څمکنی ولسوالۍ کروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو غواړي چې په دې سیمه کې د کرنې د برخې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي تر څو له یوې خوا کروندګر د پام وړ کرنیز پیداوار لاسته راوړي او تر څنګ د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شي. په څمکنی ولسوالۍ کې یو بل کروندګر حاجي سایل خان ویل
موږ که داسې وي دولت موږ سره کومې مسې یا کومه داسې وه چې موږ سره کومک وکړي دغه کې دومره به نور دا حاصلات زپار شي، ځکه به زپار شي چې هغه هر شي به مکمل وي. که نه اوس چېنه چې ښه مصرف وکړي دومره به پاصل داناته زپار شي، که داسې وي چې مصرف ونه کړي چټي به وشوي لوړ وي، هغه د کون غریب چې هغه به پوړنې غریبو ته نه شي.
په لویه پکتیا کې خلک په ورځني ژوند کې د غنمو له ډوډۍ او وطني وریژو ډېره ګټه اخلي. کاروندګر وایي سږکال د څمکنی په هغو سیمو کې هم د شولو حاصلات ښه و چې پخوا پکې اصلا شولو نتیجه نه لرله. د څمکنی اوسیدونکی سید خان وایي
سږکال اوبه ډېره ده، شولې هر ځای کې ښه پریمانې شوې دي. کور ته ډنډې پلا وشوې، مخکې ډنډې پلا نه دي شوې، د پورته میدان خولې پلا ده، لوړې پلا. نو سږکال دلته سلات ډېر ښه دي. مخکې مې دا جوار مون بکړه یا کورخې مرخې خاد مې هغه نه کړه، ځکه دا شوله چې کوم هغه کې دا هغه ډېره کې حاصل.
بل لوري ته د پکتیا ځایي چارواکي وایي دوی هڅه کړې تر څو د شولو په ګډون کروندګرو ته داسې مناسب کرنیز بدیلونه وړاندې کړي چې هرې کورنۍ او ټولنې ته په ګټه تمامېږي. د کرنې رئیس سید امین هاشمي وویل
تېرو کلونو کې تقریبا زموږ سروې کړې، تېر کال 1500 هکتار ځمکه تقریبا خلکو هغه شولې کرلې وې، خو د سږ کال لپاره زیاتوالی پکې راغلی. تقریبا 3 تر 3.5 زره هکتار ځمکه خلکو شولې کرلې دي، چې حاصلات هم په نسبت سره تېرو کلونو ته ډېر ښه ډېر حاصلات ورکړي دي.
یاد دي وي شولې په نسبتا تودو سیمو کې کوم ځای چې ځمکې ډېرې اوبه ولري کرل کېږي، چې د خوست او پکتیا په تودو سیمو کې هم د شولو کار له پخوانه دود دی. خود شولو ډیره برخه بیا د افغانستان په شمالی ولایتونو کې کرل کیږي چې د هغو سیمو نری یا پلوی وریجی د خپل ښې ذایقې له عمله د سیمې د هیوادونو په کچه مشهورې دي. داسې هټکل کیږي چې په کلنی ډول به افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون جریبه ځمکه په شولو کرل کیږي.
د مشال رادیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال رادیو وروي.